یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. دا به هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پرېکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دوستانو په دې خبری مجله کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی 14 کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. چارواکي وایي د لوګر برکی برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولی. او په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشری مانی وایي په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې 14 باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د ارګ یو خبر پاڼه کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې دغه اړوند ارګانونه باید دغه 14 وڅېړي، او ښاغلي غنی دا پېښه غندلې او خواشیني یې پرې څرګنده کړې. دغه 14 پرون د ښاغلي ولولجی په موټر وشوه چې د کابل د پولیسو په وینا د دغه شاعر او لیکوال د کورنۍ 2 تنه غړي پکې ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې خپل ښاغلی ولولجی هم ټپي دی، خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو 14 د وروستیو کې زیاتې شوي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ نن وویل یوازې تېره شپه یې په 9 حوزه کې 3 ښخ شوي ماینونه شنډ کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وایي تیره شپه د لوګر برکی برک ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. د دغې قلی اردو ویاند ایمال محمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې له 100 زیات طالبان ووژل او ټپیان شول.
تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اړوند د تقیب په سیمه کې په ملي امنیتي ځواکونو برید کړی و چې په یاد برید کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 3 تنه نور یې ټپیان شوي. د یادونې وړ ده چې په دغه نښته کې ملي امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
بل لورته په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تېره شپه یې دغلته 6 تنه طالبان وژلي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د ارغستان ولسوالۍ کې یې د پولیسو پر پوستو برید وکړ.
تېره شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د جهانګیر مانده په سیمه کې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو پولیسو پر پوستو باندې د حمله کړې ده چې پولیسو غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی. په همدغه حمله کې 6 طالب وسلوال وژلي دي او نورې د دغه ځایه پښې سپکې کړې او په تېښته بریالي شوي دي.
طالبانو د لوګر او کندهار د بریدونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هڅې روانې دي او بېلابېلو لورو له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې، دې وسلوالو ډلې پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه روان ساتلي دي. په پروان کې چارواکي وایي جبل سراج ولسوالۍ کې د 2 ځوانو نجونو مړی موندل شوی. د پروان د والی ویاندې وحیدې شهکار د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې 2 نجونو مړی د دې ولسوالۍ په تګلار سیمه کې موندلی. د نوموړې په وینا د وژل شوو نجونو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی او جسدونه یې د پروان ملکي روغتون ته لېږدول شوي. په پروان کې د 2 نجونو جسدونه په داسې حال کې پیدا کیږي چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې وروستیو کې د غیر مسؤوله وسلوالو پراخ حضور او ګرځېدو راګرځېدو خلک اندېښمن کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلی ده. د برازیل د عامې روغتیا وزارت هغه شمیرې خپرې کړي چې ښیي په دې هیواد کې په کووید-19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1,000,000 اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ یعنې پرون د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1,200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې دي. اوس په برازیل کې په کورونا د مړ شوو کسانو شمیر 9,000 ته نږدې شوی. له امریکا وروسته چې پکې 2,200,000 په کورونا اخته شوي، برازیل په نړۍ کې د دې ویروس د لوړې کچې له کبله دویم ځای لري. او وروستی خبر هم دا چې ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینګسکلی به د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22 او 23 نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې دوو لوړپوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. د امریکا متحده ایالاتونه همدارنګه چین هم د دې خبرو اترو ته وربللی، خو تر اوسه پورې چین په دې خبرو اترو کې ګډون رد کړی. تمه کیږي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون به د امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ نوی پایل د تړون ځای ونیسي چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د لاس کلونو دا پخوانی تړون چې دواړه هیوادونو د 1550 اټومي سرګلولو په لرلو محدودوي د راتلونکي فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادې رادیو اوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
بلخوا د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند و صلح باید قبول بکنند،
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید از ایران تبادله سي.
په نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 40% راکښته کړې او طالبان په دفاعي حالت کې دي. په دې اړه نور زیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې ورو
فریباجان تاسو ته د ریډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. دا څه تم چې د لچه په خطر کې د طالبانو او امریکایانو تر توافق وروسته به په افغانستان کې اور کم سی، یعنی تاوتریخوالی برا کم سی. خو برخلاف د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه ده چې اور کم نه ده سوی او جګړې کمې سوی نه دي، بلکې څو چند جګړې نورې هم زیاتې سوی دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکایانو سره په توافقنامه کې ژمنه کړې وه چې دوی به د بین الافغاني خبرو له شروع سره به تاوتریخوالی راکموي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به د تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
فرباجان، کته هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په دې موده کې څومره حمله شوي دي، څومره ملکیانو ته همدارنګه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته همدارنګه طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخت ده. خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوي دي. د دې ارقامو په اړه موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه دفاع وزارت نه معلومات واخلو، خو تر اوسه پورې دوی ژمنې کړي دي، معلومات نه دي راکړي. بلخوا طالبان وایي چې دوی له امریکایانو سره په هوکړه کې دا نه و منلي چې دوی به تاوتریخوالی راکموي، بلکې د انساني تراحم له مخې جګړې له 30% څخه 40% ته راکمې کړي دي. د دغو ډلو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په دفاعي حالات کې دي، یعنی تعرضي حالات کې نه دي. همدارنګه دوی وویل چې ځینې وخت کله چې حملې کېږي هغه داسې چې طالبان افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په دوی باندې حملې وکړي، یا ځینې غواړي نور ځینې دیسونه جوړ کړي چې تنه د دوی مخه نیسي. فریباجان، دا په سال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څه موده وړاندې په واشنگټن کې ویلي وو چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسلې باندې بحث نه ده شوی. فریباجان، په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې نور مجزیات هم اورېدونکو ته ورکړو. خو د هغه موسم ده چې طالبان وایي دوی جګړې اعلان نه دی کړی، بلکې دوی بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي لپاره دغه اورکم رقم کړی ده. فریباجان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې راوړلې. دوستانو، زموږ خبرونه ادامه لري په همدې موضوع کې تم کېږو. اخوا د افغانستان د دولت یو وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، نو لومړی باید اوربند ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې شول سوي چې خوشي سوي طالبان شایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سي. ځینو غربي ډیپلوماتانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه شولې وه. په دې اړه نور جزئیات سلیم محمد صالح راکوي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالب بندیان هم چې په وروستیو کې خوشي سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي، لومړی دی اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح، باید قبول بکنند
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي، طبیعي ده چې له خوشوسو کسانو به هم استفاده وسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړي دي د سلګونو هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلوالو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک شوې موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت زر تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز آژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشی کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشی کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اجنس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشی کېدل هم غواړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.5 او د اف ام پر 3.15 څپه پر ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای شي. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی وورو.
ټاکل شوې ده چې د خوست د غلام خان تجارتي بندر تر راتلونکو 2 ورځو پورې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تیاری نیول شوی او ټاکل شوې ده چې دغه بندر د چنګاښ د میاشتې په 2 نیټه په رسمي توګه پرانیستل شي. ښاغلی مومند وویل چې د افغانستان لوري په دې بندر کې ګمرکي تاسیسات جوړ کړي، خو د ترانزیت لپاره کفایت نه کوي او باید زیات تاسیسات جوړ شي. غلام خان بندر له سپین بولدک وروسته له کراچۍ بندر تر کابل تر ټولو لنډه لاره ده. د غزنفر ګروپ شرکت د مزار شریف غازی برېښنا په پروژه 9 اتیا میلیونه ډالره پانګونه کوي. د مالی وزارت ویان شمروس مسجدی وایي د غزنفر ګروپ IFC د نړیوالې موسسې سره د نړیوال بانک له مجموعي لګښت څخه د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت پور اخیستو هوکړه لاسلیک کړه. نموډي ویل چې د پور اخیستنې هوکړه لیک لاسلیکولو موخه د خپلواکي انرژي IPP پروژې په بڼه د مزار شریف په غازی برېښنا د 9 اتیا میلیونه امریکایي ډالرو پانګونه ده. له دې ډلې 29 میلیونه امریکایي ډالره به له شریکانو سره په ګډه د غزنفر ګروپ ورکوي. یاده پروژه د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پرې کیږي او مالی وزارت یې د تصمیم کوونکي رول په غاړه لري. د یادې پروژې ټولیز وړتیا 950 میگاواټه ده چې په هیواد کې د 10% برېښنا تولید سبب کیږي او تولید شوې انرژي به په بلخ، کابل او ننګرهار ولایتونو وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي قرارداد له مخې به تولید شوې برېښنا د افغانستان برېښنا په شرکت پلورل کیږي او نوموړی شرکت به په خلکو وویشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو روپۍ رو 4.8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.8 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موارد الوس په یو نړیوال موضوع واخلو. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دغه پریکړلیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت لخوا تصویب شوی، له ایران غواړي چې 2 ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي وي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه یې جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې 2 ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نا اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له 2 میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسالې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کانفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هو کویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورې هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبي افریقا، تایلند او نایجر سپینې یا ممتنې رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالفو رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسۍ څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځانګړي مسؤلیتونه لري. په وینا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
او یو بل موضوع د کورونا وایروس په اړه ده چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ سوي دي د کورونا مخه ونیسي. هیڅ مطلب نور تفصیل راکوي.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کیږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یوه مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت دریم پړاو یې په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو آسترازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 450 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږکال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاونډ ځانګړې شوی ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کورونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازمویي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څیړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازک و د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راسو د کابل چاپ رسپانو ته چې د افغانستان په اړه تبصرې لیکلي دي د رسپانو ته ناجیه صافی کتنه کړه.
هشت صبح رسپانې لیکلي باید پرې نږدو چې د سولې پروسه له ماتې سره مخ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او تر ټولو هیله بښونکې مسله دا ده چې یو شمېر حکومتي او طالب څیرو یو بل سره لیدلي تر څو مقدماتي مسایلو ته لاره هواره کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره تقریبا هر څه چمتو شوي او مذاکره کوونکي پلاوی هم ټاکل شوی او په څلورو ګروپونو به له طالبانو سره د جمهوریت په حوزه کې خبرو ته کښېني، خو په باوري یوازې دلته اوس سیاسي اجماع اړینه ده. په سرمقاله کې راغلي دلته هغه څه چې پرې تمرکز نه دی شوی سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده، او په خبرې اوس هم ظاهرا ایران، روسیه، چین او په ځینو مواردو کې پاکستان راضي نه ښکاري. هشت توب رسپانې لیکلي حقیقت دا دی چې افغانستان تر دې مهاله کله هم د جګړې پای ته رانږدې شوی نه دی، او اوس چې هر څه چمتو دي اړتیا ده چې د جګړې ښیلې لورې له هر څه وړاندې افغانستان خلکو او ګډو ارزښتونو ته پام وکړي او پلاوی دی باید د ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو د ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي سره له دې چې د سولې لپاره مناسب وخت دی او په دې اړه هم کورنۍ او هم نړیواله اجماع رامنځته شوې، خو لا هم د سولې پر مخ خنډونه شته. د سرمقاله لیکونکو په باور له یوې خوا روسیا او ایران او له بلې خوا پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د هغوی د خوښي حکومت وي، او که د سولې لپاره توافق هم کیږي نو د دوی فشار به د داسې حکومت رامنځته کولو لپاره وي. د سرمقاله لیکونکو په باور نه پوهیږي چې په دوحه کې به د سولې لپاره لومړی بین الافغاني غونډه څه وخت جوړه شي، خو په وینا یې تر فشار لاندې طالبان به بیا هم د دغو لوریو په استازیتوب هڅه کوي، ځکه ډلې له امریکا سره په دوحه کې په دې اړه اتلس میاشتې وړاندې هم خبرې وکړې، خو نه یې سوله وکړه او نه یې هم له امریکا سره تړون ته ژمنتیا په ډاګه کړه. ورځپاڼې لامل دا ښودلی چې طالبان خپل واک نه دي او دغو لورو پرې ستره پانګونه کړې، نو اوس اړ دي چې د هغوی د ګټو لپاره چنې ووهي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي، او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په پایله کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي شي، قانون پر هر څه برلاسی وي، او د ترهګرو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ شي. او ویسا ورځپاڼې خپل سرمقاله داسې پیل کړي: مرکزي شوی سیستماتیک فساد او زموږ عایداتي ادارې. وړاندې د تېرې اونۍ په جریان کې د ولسمشر غني له لورې د مالیې وزارت تر شپېتو زیات لوړ رتبه مامورینو ممنوع الخروج ته اشاره شوې، او لیکل شوي دغه پرېکړه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې دولتي ادارې او مؤسسې په سرعت خپل اهمیت له لاسه ورکوي او ځای د یو شخص فردي سلیقه او پرېکړه نیسي. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر ظاهرا دا ټول د فساد سره په مبارزه کې د ده د ډېرې علاقې او وسواس پر اساس ترسره کوي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو وروستۍ موافقه په افغانستان کې د فساد د زیاتېدو او په دې برخه کې د حکومت د تعهداتو د نه عملي کېدو څخه پرده پورته کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د دې ټولو ته په کتو داسې ښکاري چې ارګ له عایداتي منابعو او پولي ادارو سره خاص علاقمندي لري، او دغه علاقمندۍ په اساس په هیواد کې فساد ته یوه نوې بڼه ورکړې ده.
او سم ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه اورو.
ستاسو له پیغامونو
نورزګنی له تګزاد ولزری څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ هیله ده چې خوراکي توکي مې ډېر کمبود سره مخ دي، چې نه غوړي او نه وریجې او نه نور خوراکي توکي سره د ډېر سخت کمبود سره مخ کې چیرې حکومت نه وسی خلک د ډېر سخت حالت سره مخ سي. موږ هیله کوو چې موږ کومک ورزیږي کنه ورزیږي ډېر سخت کمبود سره مخ کېږو. سلام.
نو بلی سبزی دا مازه اوست جوانا خبر کنم و بکر اگه کلیکا و درشی یک سیدی دوا مشت پچامات را کن کلیجی مشت دوال گلی را خیلی پوستیم سبت دکتر را آسو دوال درخشی دیم مشت یا گلی را بغیر ندره کن کلیج مشت اگه پچامات را کن کلیج و بکر اگه
زاست دکلان کنه هر ولایت میاری پنجره داد تولی و اتوان تدار نزد پیغام دارم که کرونا گیجی و نیست مرفکری که دیار خالد میبودی که امتحان پیغام نرخ نیست نخواهی تمام.